السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن دوشنبه ده د 14 کال د غبرګولی 12مه د 2015 کال د جون 2مه پیل په خبرونو کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیې په رسمي ډول په موسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندی منلی ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د یکشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یاداشت سپارلی دی. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي، که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیري ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله چې له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 14 پورې له ایران او پاکستانه له 104,000 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. د افغانستان مشهور سندرغاړي او د خزو د حقونو فعال آریانا سعید د دافباما د موسیقي نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې. آریانا سعید پرون وخت په خپل انستګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول، بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم. هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ. دا فستیوال د شمې پورز د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د دافباما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. د اس بي او د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروش توغندیو 34% لیږدونکو په نخښه کړي او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته اړولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې اوکراین د روسیې څلوېښت بم غورځوونکي الوتکې ویشتلي، 1 میلیارد ډالر زیان یې ور اړولی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیري ښیي چې تېرې یوه اونۍ افغانستان ته له پاکستان او ایران 104,000 څخه زیات کسان راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ویلي په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. د خبرې ګڼ عکس العملونه پاره ولیدیم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو همزه صفی الله ستانکزی د شفیق یار په تخنیکی همکاری خراغلاستویم. رازو اول مطلب ته، اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. اس بي یو وروسته په یو بیان کې هم وویل بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروش توغندیو 34 فیصد لیږدونکي په نخښه کړل او جامن شاوخوا ۱ میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته واړو. د ډرون په وسیله د عملیات د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین جسورانه بریدونه او د روسیې استخباراتي او پوځي ادارو ته یو لوی شرم ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د دغو عملیاتو لپاره یو نیم کال چمتووالی روان و. هغه زیاته کړې یو واقعا ښه پایله او یوه لاسته راوړنه چې اوکراین په خپلواکه توګه رامنځته کړه دا زموږ تر ټولو لرې عملیاتو. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولې، خو د دغه هیواد دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په 50 سیمو مرمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان او امور کې هوایی اډې په نښه شوي چې په دوو کې څو الوتکو اور اخیسته. وزارت ادعا کړې چې په ایوانو، ریازان او امور سیمو کې بریدونه شنډ کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې ټلګرام چینلونو کې ګڼ شمېر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې چې ډرونونه له کانټینرونو وځي او په څو ځایونو تر لګېدو وروسته چاودنې او اور رامنځته کوي. د اوکراین د استخباراتو ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې ډرونونه پکې د پارک شوو توپولوف بم غورځوونکو الوتکو سره لګېږي او څو ویډیوګانې ښیي چې لوګي د څو اډو څخه پورته کیږي. د روسیې اوږد واټن ستراتیژیک بم غورځوونکو چې د اوکراین په وړاندې د هیواد په جګړه کې کلیدي رول لوبولی، د اوږد واټن کروس توغندي ویشتل چې د اوکراین د هوایي دفاع لحد څخه ډیر لوړ و. د روسیې د څو سیمو والیانو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو لیدل تایید کړي، که څه هم دوی په دې اړه تبصیر نه ده کړي چې آیا کومه الوتکه لګېدلې که څنګه. د راپورونو له مخې په شمال کې د مرمانسک او په مرکزي سیمه کې د ریازان په هوایي اډو او همدارنګه د سایبریا د ارکوتسک په سیمه کې یوه اډه په نښه شوې چې د اوکراین له پولیس څخه 5200 کیلومتره لرې ده. د ارکوتسک والي ایګور کوبزوفا ویلي دا لومړی ځل و چې په سیمه کې د اوکراین ډرون لیدل شوی. د اوکراین استخباراتي خدماتو هغه عکسونه هم خپاره کړي چې د یو ګودام دننه په لرګینو صندوقونو کې ډرونونه ښکاروي. د اوکراین د استخباراتي یو چارواکي چې د نوم د نښولو په شرط خبرې کولې وویل ډرونونه د دوی ادارې روسیې ته وړي دي. د لرګینو صندوقونو دړې له لرې لارې په اتومات ډول خلاصې شوي او بیا ډرونونه د برید په هدف ترې الوتلې دي. د ادارې ویلي د ډرون د عملیات چې د غنی جال نومېده د توپولوف 22 او توپولوف 95 جنگي جټ الوتکې او همدارنګه د ابرایوف 50A د لومړني خبرتیا الوتکې ویجاړې کړي. اخو بیا روسیې وړ مشپ په یو روزنیز مرکز په برید سره د اوکراین 2 سرتیري وژلې دي. د اوکراین د پیاده قواوو قمندان میخایلو ډراپتی چې له پیژندل شوو جنگي قمندانانو دی د دې برید په غبرګون استعفا ورکړي. معلومه نه ده چې ولسمشر زیلنسکي به د هغه استعفا ومني کنه. اوکراین له روسیې سره د استانبول تر خبرو یو ورځ د مخه ډرون عملیات کړي. تمه ده د دوشنبه پر ورځ د روسیې او اوکراین استازي د ترکیې په استانبول ښار کې د دویم دور خبرو لپاره سره کښېني. لا معلومه نه ده چې روسیا آیا تر دغو وروستیو بریدونو وروسته حاضریږي چې له اوکراین سره خبرو ته کښېني که څنګه. د تېرې میاشتې خبرو لږ محسوس پرمختګ وکړ، خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې سلګونه جنګي بندیان تبادله کړي. د روسیې بریدونه په دې وروستیو کې هم ګړندي شوي او اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې موسکو ممکن د نوي برید لپاره چمتووالی ونیسي. زیلنسکي تیره اونۍ وویل روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې سومي ته نږدې شاوخوا 50,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. اوکراینی چارواکو د سیمې د لسګونو ښارونو د تخلي امر هم کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته خوږیاستو سم ورزو د کډوالو په اړه یو راپور ته. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تیر یو اونۍ کې د کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له 2 چنده زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تیر ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې 13 تر 24 پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1,400 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېواد دونو کې مشت افغان کډوال د غنو ننګونو خبره کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له 2 چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2015 کال د مې له 13 تر 24 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 1,04,803 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 1,62,232 کسان له ایران نه او 340041 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه سوی دي. په راپور کې زیاته سوی چې درستنیدونکو 3% له ایران نه په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه سوي او 12% یې د نامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
نو بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هڅې کوم دوګانو کې لرنه کېدل کې کوم شی موږ ته ملاو نه سو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپورت هم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه یو ایستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډېر وخیم دی. کورنۍ ډېرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي. نیول ډېر دي، خلک ډېر ځورول کېږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بېرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 340024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 14% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډېره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان DTM پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR 4 ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو 2 میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان د خبره غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیز پیغامو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي او دغه شان یو شمېر رسنیو خپور کړي، د دې سربېره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. دغه غږیز پیغام کې چې د نجونو پر زده کړو لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کاره وخت نه دی معلوم. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ایکس پاڼه هم د تازه خبرې خبرې شوي، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وډاروي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم وایي د الله او انسان ترمنځ له مینې جوړه اړیکه د بندګۍ پر بنسټ ده او غلامي په اسلامي شریعت کې منع شوې ده.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان تمام آموزان
لبد مرغ طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي بلکې تحریف شو شیان د خپل ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تعریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي تر څو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني
کورکورانه خود بکشنن
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي او په شریعت کې شخصي ازادي زاین لري نو موري ته په یو شمیر منسوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي او یو شمیر رسنیو هم خبرې کړي ویلي چې د دینی عالمانو سره په یو ناسه کې کړي د دې سرګندونو سربیره د نجونو پر زده کړو جامو او ټولنیزو ازادیو هم باس کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خبرونکي مرکزونه بللي په پیغام کې دا ادعا شوې چې د ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولای شي د خپل ورور پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکي جوړ کړي دی غږیز پیغام کې چې زیو دقیقه نیټه نه ده خودل شوی پتلون دریشي نیکټایي او ګیر خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او علما وغوښتل شوی چې د فکری جګړې په وړاندې پکله کو دريږي ازادي رادیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراواله په خپلواک ډول نشي تاییدوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هم نن په خپل اکسپانه د خالد حنفي غږیز پیغامونه اخبار کړی چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوي خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په ناسته کې کړي په همدې حال کې اوس مر دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت لمخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده نه د زور یا تحقیر پر بنسټ یو دیني عالم چې نغواړي په دې راپور کې نوخ پور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده نه د زور یا تحقیر پر بنسټ انسان غلام پیدا شوی نه دی بلکې آزاد پیدا شوی دی ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي نیکي وکړي یا بدي وکړي او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده
د یادونه ده چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې په ځانګړي ډول خځې او نجونې لپاره خو محدودیتونو سره مخ دي دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال لاګست په میاشت کې خپور شو د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي په دې قانون کې ان د خوځو غک هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلې وان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای که څومره طالبانو د حکومت د قانون په کور درنه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي
لا خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري دوی وایي په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او دی خلک ل پراخ ستونزو سره مخ کړي دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزي برېښنا د پروژې د پرانیست راپور ورکړي که څه هم د برېښنا د برخې کارپوان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بخونکي غني خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې بزان بسیا شي باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادی او لمریزي برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزې سره مخ کړي د کابل د قلاچی سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزې ډېره جدي شوې ده موږ د ورځې په اوږدو کې هیڅ برېښنا نه لرو که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي د شپې له لوري هم نوبتي برېښنا وي کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څوم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي
نور اکثر مندکو کې د بغلان برق نشته که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده نو در برق نده رسیده لی تیرو ساهو که پایی تیزی دی لګولې دي، ولې برق نه ده رسېدلی؟ خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ارګ پرون شنبه د مې 1 په خپله ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د بادي او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادي برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغني برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللې. ویلي دي چې د هېواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپله ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په تېرو 2 میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید 3مه پروژه ده چې پرانیستل کېږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابر ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لویو پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانیستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانیستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. کدا ډول نورو پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانیستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 مریز کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 مریز کال په حمل میاشت کې په راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا لګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا په خستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو خوست په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو 4 ورځنی پروګرام پیل شوی دی او د دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د یو تن ځایي ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ سلګونه بېوزله او غریبو ناروغانو لپاره وړیا 4 ورځنی روغتیايي پروګرام پیل کړ. د برنامې تابعیا کوونکو ویل د وړیا درملنې دا نهم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بېوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته ویل
د دې کمپ لپاره ناروغان د خوست د ټولو لری او نږدې سیمو څخه په مساویانه ډول انتخاب شوي دي. د ای بی ال شپا روغتون په دې کمپ کې شامل ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د هو معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابعیت شوي ده. زمونږ دا نهم پړاو وړیا کمپ ده چې په خاص ډول په ولسوالیو کې ترسره شوی او د همدې کم په ګډون پنځم دلته په ایوبی ال شپارښتون کې ترسره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي اقتصادي حالت کمزورې دی او په خپل امکاناتو د خپل ناروغانو درملنه نشي کولای. دوی د ټولنې لښتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل
دا په سلو کې 100% د خلکو ته مهم دی. په سلو کې 100% دغه په سلو کې بیا غریبون دي. په سلو کې دغه لپاره هغه گزارا کې چې خپل مړی په بجې پر کولای شي یا دوی په خوده زره خبر جواز د ژوند ته کړم یعنی په خپل ولا کې دوی 15 تر راځي ان نن دا ته په پرتر کوی خو دا خلک سره وکړو وګړو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولی او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل ته ناروغ حاجي نظام الدین وایي
کسان دی چې نن مو خریا را کار کړی دی مریضي اصاب لري هغه پیراسو کارډ امی پرتا اسپتال کور کی ساور پر لگے گی بلا کے ویر ذرا کے لگے گی شل 2000 روپئے کارس کری تھی تھوڑا او چې جو سامان یو نه نیره ده چې مسکینان سره غریبان سره همکاری وکړي.
بلخوا د روغتیا د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي او د لا پرمختګ لپاره هڅې کوي. د روغتیا پال اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل
یو وخت زما یادیږي چې یوې کنولې دپاره به موږ ګاونډی هیوادو ته تللو چې یوه کنوله به م تېروله. اوس د سیټی سکین، ایم آر آی، انجیوګرافي، انجیوپلاسټي چې د دنیا پرمختللي معاینات دي، پرمختللي وسایل دي، په خوست کې موجود دي او لا هم په دې لګیا یو چې نور یې پرمختللي کړو.
یاد دې وي د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله د روان زیږیدیز کال د مارچ تر میاشتې 116 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا که چیرې یاد نړیوالې مرستې بیرته به حال نشي له 200 ډیر نورو روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخېږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې پارو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د دبليو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبر په خپل اکسپانه کې د می د یو درشمه ورځ په مناسبت خبر کړی او د می یو درشمه په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیوال ورځ و. د سیګریټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهور ده چې د سرطان د ناروغي سبب کیږي. که څوک تنباکو استعمالوي او سرطان نشي د نورو څو ناروغیو سبب کیږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. که نه معمولا یا به د سګریټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د حنجرې او دغسې د مرایو معدې له سرطانونو نیولې د سږو پر سرطانونو پورې، د پوستکي پر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه امفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډېرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وي یا خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته، بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګریټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریږدي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پرېښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د وروستیو زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخواني مثلا یو چا لس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې ځان کم وي، مګر وروسته چې دا سګریټ عام شول او بیا څېړنې اور باندې وشي بالکل دام هماغه سي مضر دي لکه نور عادي سګریټو باندې یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګومان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر